بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فروری له شپږشتمې او د 1444 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 15 نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیز سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په نیواکي ټاټوبو کې د بې مخینې تاوتریخوالو د اسرائیلو د بربنډا څیرې په باب ده. بیا هم تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ دراورو. ورپسې هم د افغانستان د تورخم د لارې د بندیدا په اړه هنداره پروګرام هم اوریدلی شي. او د خبرونې په وروستیو شبو کې د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته هم یوه ازغلنده کتنه کوو چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. passwordate.ir/space انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې ګولم سره ووسئ. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په اصفهان او کرج کې د ورستیو بلواو ځینې شرغواړي ډلې ټپلې نیول شوې دي. ایران افغانستان ته د سونګو د صادراتو مجاوز تمدید کړ. په تهران کې د افغانستان سفارت پاسپورټونه نه صادروي. او د پاکستان په بلوچستان صوبې کې بم چاودنو بیا د لسګونو کسانو وینا و بهوله. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شان د مې ورسته د ایران په اصفهان او کرج بلواو کې ځینې ورانکارې ډلې ټپلې نیول شوې دي. ایران پریس خبری ایجنسی راپور ورکړ. د ایران د اطلاعاتو وزیر حجت الاسلام اسماعیل خطیب بیگا د ایران په جنوب لویدیس کې د خوزستان ولایت په اهواز کې د تامین شورا په غونډه کې وویل په ورستیو واټیزو بلواو کې دښمن د نظام په نسکورولو پسې و. خو د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په حکیمانه رهبری او د وسلوال ځواک او همدارز د ولس د بصیرت په ملګرتیا سره د دښمن سپیره دسیسه ناکامه شوه. د ایران د اطلاعاتو وزیر دغه راز وویل د هیواد امنیت لا مشوم مجوم کې سیونستي رژیم سره د تړونونو او تفاهم نامو له لارې نه ترلاسه کیږي بلکې امنیت له داخله او د ګاونډیو هیوادونو په ملګرتیا سره رامنځته کیږي. هغه دغه راز وویل سیونستي رژیم نن سبا په سیمه کې د یو دفاعي سیستم پر رامنځته کولو پسې دی. په داسې حال کې چې د فلسطینیانو په وړاندې لالهنده شوی او دغه اقدامات د هیوادونو د پانګې له غلا کولو او نغرلو پرته بله هیڅ نتیجه نه لري. په ایران کې په وروستیو میاشتو کې په بلواو کې د امریکا سیونستي رژیم او ځینو اروپایي هیوادونو سیاسي مشرانو او د غرض د هغوی رسندویو او هم د ایران د ملت له حقوقو د ملاتړ په شعار سره د لویدیز تالی څټو فارسي ژبې معاندو چینلونو له بلواګرو څخه په ملاتړ او د ایران د ملت د امنیت له ګډوډولو څخه په ملاتړ کې هیڅ هڅه ونه سپموله خو هیڅ په لاس ونه رغلل. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي ټینګار کړی نور هیوادونو ته د اټومي ټکنالوژي او محصولاتو په صادرولو پسې یو، او د داخلي متخصصانو د تولید شوو اټومي محصولاتو د صادراتو امکان شته. د ایران د 9 اټومي کانفرنس د تهران د شهید بهشتي پوهنتون د غونډو په حال کې نن سهار پیل شوی او هم هغه راز دوام لري. خغلی محمد اسلامی د دغه کانفرنس په څنډه کې زموږ خبريال سره په خبرو کې وویل په اټومي صنعت کې منظم او پلان شوي ځینې پروګرامونه او موخې د پوره کېدا په حال کې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر دغه راز وویل باید په اټومي ټکنالوژي په حوزې کې د پوهنتونونو فعالیتونه د اټومي انرژي له ادارې سره همغږ شي، څو په اټومي حوزې کې د سرچینو د پراختیا او په دغه حوزې کې د ټکنالوژۍ د پنځیده شهیدان ووسو. هغه په دوام کې په 1400 هجری لمریز کال کې اټومي بریاو ته اشاره وکړه او دغه راز وویل دا وینې د انعقاد یا خټکولو یا د پنډولو پوډر چې په سترو اپریشنونو کې ورڅخه استفاده کیږي او ورباندې بندیز هم لګیدلی دی سکل تولید شوی او په زیاترو موردونو کې ورڅخه استفاده شوی او د درملیزو او خوراکي چارو د ادارې لخوا یې سند هم ترلاسه کړی دی او دا د اوس دغه محصول د صادراتو امکان هم موجود دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر دغه راز وویل په هیواد کې د څېړنیزو فعالیتونو او تحقیقاتي فرصت لوړه شتمنۍ پراخه شوې ده او همدا اوس د ریډیو اکټیو درملو او په هیواد کې د اټومي تجهیزاتو د صادراتو شاهدان یو. هغه وویل سږ کال مو د لومړي ځل لپاره د اټومي ټکنالوژۍ په حوزې کې په 2 نړیوالو نندارتونونو کې ګډون کړی دی. ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کومه فیصله نه لري. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر له روسیې سره د پوځي مرستو لپاره په پلانونې د چین په تورنولو سره وویل د ایران حکومت د اټومي وسلو د جوړولو لپاره تر دې دمه هیڅ فیصله نه ده کړې. ایران پریس خبری ایجنس راپور ورکړ د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام برنز بیگا په یوې ټلویزیوني مرکې کې د اوکراین په جنگ کې د روسیې سره د چین د مرستې د ادعا په تکرارولو سره وویل امریکا ډاډمنه ده چې چین په ځانګړو پوځي عملیاتو کې د روسیې له پوځ سره د مرستې لپاره دغه هیواد ته د مرګوني پوځي تجهیزاتو د وړاندې کولو د اړخونو په ارزونې بوخت دی. ویلیام برنز دغه راز د دې ته په اشاره سره چې د په دونبا سیمې کې له پوځي عملیاتو د روسیې د مخو په شیشت کې د راوستو او له ځانګړو پوځي عملیاتو سره د مقابلې لپاره اوکراین سره د امریکا اطلاعاتي ټولنې مرستې ته په اشاره سره د مسکو مشران په یو بل پسې د ډیرو فرضي تیروتنو په دلیل ورټل. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر همداراز دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د ایران د اسلامي جمهوریت مشران د اټومي وسلو د تعقیبونې فیصله لري وویل تر هغه ځایه چې موږ پوهیږو د ایران مشران د اټومي وسلو د هغه پروګرام د بیرته پیلولو لپاره چې په 2003 کال پای کې یې ځنډولی وو هیڅ فیصله نه ده کړې. هغه البته په ایران کې د یورانیمو د 40% په خولو د ادا په تکرارولو سره وویل د دغه اوزار یعنی اټومي پروګرام دوه بنیادونه یعنی د یورانیمو په خول چې په مشخص توګه ډیر پرمختګ کړی دی او که وغواړي یوازې په 2 اونیو کې یورانیم تر 90% پورې پخولی شي او توغندوی سیستمونه چې د اټومي وسلو د وړلو وړتیاوې لري هم ډیر پرمختګ یې کړی دی. ایران افغانستان ته د سونګو د صادراتو مجوز تمدید کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت افغانستان ته د سونګو د صادراتو د سند د تر 2 نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ د افغانستان د تاجرانو د غوښتې په اساس د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د ولس د اړتیاو د تامینولو لپاره د سونګو د صادراتو مجوز د 2 نورو میاشتو لپاره تمدید کړی دی. افغانستان تر دې دمه سونګ په 13 ډیزل له ایران واردوي. د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي چارو سلاکار جوان مرد قصاب په دا وروستیو کې ویلي وو هڅه کوو د سونګو په حوزې کې د داخلي شرکتونو تولیدات زیات کړو. هغه ویلي پلانونه شوې څو د ایران له لارې د افغانستان د سونګو درست شرایط تامین شي. په ایران کې د افغانستان سفارت په دغه سفارت کې د پاسپورټونو د صادرولو ګنګوسا او پروپیګنډا بللي او له مهاجرینو یو غوښتي د پاسپورټونو د صادرولو لپاره د نامو د ثبتولو په اړه د دغې نمائندګۍ ته د مراجعه نه کوي. له دې مخکې د افغانستان د اوسني حکومت د پاسپورټونو د ادارې مشر عبدالکریم حسیب هم ویلي وو د افغان خریزو لپاره د پاسپورټونو د ویشلو په برخه کې نوي اسانتیاوې رامنځته شوې دي او په درست افغانستان کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر له راتلونکې اونۍ بیرته پیلېږي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی په ایران کې د افغانستان سفارت د یوې خبرتیا په صادرولو سره په دغه سفارت کې د پاسپورټونو د صادرولو په اوازې بللو سره پر مهاجرینو غ کړی د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره دی د نامو د ثبتولو لپاره دلته مراجعه نه کوي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ادارې د چارواکو د اعلان په اساس د پاسپورټونو د ویشلو بهیر د تخنیکی مشکلاتو په دلیل درول شوی دی. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت لوړو زده کړو وزیر دغه هیواد د پخوانیو افغان چارواکو د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو بیرته مسلط کېدا وروسته د دغه هیواد ډیری چارواکي او شخصیتونه د طالبانو لخوا د نیول کېدا او یا محاکمه کېدا له ویرې له هیواده وتلې دي. د افغانستان په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو بشپړه درملنه کېږي. په دې اړه لاننګر رزم د خبريال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري د سترګو متخصص ټیم د میدان وردګ ولایت ته استول شوی چې هلته د سترګو ناروغانو درملنه ترسره کړي ده. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد زرک زیرک رسنۍ ته ویلي چې یاد ټیم څو ورځې کېږي چې په جغتو چک او دایمرداد ولسوالۍ کې 1155 ناروغان لیدلی دي چې 245 کسانو ته د سترګو د نمرو مطابق عینکې ورکړي او همداشان د 45 ناروغانو د سترګو د پردې درملنې هم ترسره کړي او د یو شمېر نورو ناروغانو کوچني عملیاتونه هم په بریالیتوب سره سرته رسولي دي. ویل کېږي چې د سترګو د تداوي ټیمونه څو وارې میدان وردګ ولایت ته تللي او د ډېری شمېر ناروغانو تداوي یې ترسره کړي ده. دا چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی نو په دې هیواد کې ډیری وخت د مختلفو صحي ټیمونو لخوا څخه د ناروغانو ته درملنې په خاطر اقدامات ترسره کیږي چې تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د یو ډاکټر لخوا څخه د جراحي وړیا عملیاتونه او درملنه ترسره شوه. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان په بلوچستان کې په 2014 کې د کابو 60 کسانو وینه بهیدلې. زموږ خبریال راپور راکړ د بلوچستان صوبې د بهارکان سیمې په بازار کې نن سهار 14 شوې چې لامل یې 4 کسان وژل شوي او 12 نور هم ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي د بلوچستان صوبې د ځایي پولیسو مسؤلان وایي 14 توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چې د 14 لامل یې په عمر جوبلو سربیره ګڼ شمېر ګاډي او دوکانونو ته هم تاوان رسولې دي. همدارز په یو بل راپور کې ویل شوي د پاکستان د بلوچستان صوبې په خوزدار سیمه کې هم د پولیسو پر ګاډي 14 کې 2 پولیس وژل شوي او 4 نور هم ټپیان شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. دوستانو، سیمیزو نړیوال خبرونه مو واوریدل. اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په نیوکی ټاټوبو کې بے مخینی تاوتریخوالی او د اسرائیلو د بربنډه چیرې په باب ده. د بنیامین نتنیاهو د افراطی کابینې په ضد د نیوکی فلسطین په بیر الصاب، مودوین، حیفا او تل ابیب خارونو کې د پر لپسې اومې ونې لپاره د لسګونو زره خلکو مظاهرې هم هغه راز دوام لري. د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د سیونیست رژیم په تاریخ کې د زوړ پالو او دینی افراد پالو د کابینې جوړېدا په سیونیستي ټولنه کې له بې مخینی او سختو غبرګونونو سره مخ شوې ده. دغه خبرګونونه تر دې دمه دومره سخت او جدي و چې حتی د سیونیست رژیم سیاسي او پوځي مشرانو د کابینې د بدلولو په خاطر په مختلفو شکلونو سره اعتراضونه کړي دي. په نیوه کې ټاټوبو کې د اوسنیو پیښو اصلي ریښه د خپلو افراد پالو او لیتوګو په اساس د حکومت او ټولنې د مدیریت لپاره د زوړ پالو بهیرونو او ډلو ټپلو په هلو ځلو اندېښنه ده. دغه سیونیستي افراد پالنې اوس په قضایه ادارې کې د اختیاراتو د کمیدا لپاره په شخړې کې لیدل کیږي. د واشي سیونیستي رژیم کابینې او کنیست د قضایي اصلاحاتو د ترسره کولو لپاره سره لاسونه هم ورکړي. تیرونه د سیونیست رژیم په المانیا کنیست د کابینې د قضایي اصلاحاتو لومړنۍ وړاندیزی مسوده د اوو څلوېښتو مخالفو رایو په مقابل کې په درو شپېتو مثبتو رایو سره تصویب کړه. د دغې مسودې په اساس د قضایي ادارې اختیارات په تېره بیا د قاضیانو په منصوبولو کې اختیارات کم کړی شوي او د کابینې اختیارات یې زیات کړي دي. د نتنیاهو کابینه دغه مسوده د اصلاحاتو په توګه یادوي، البته مخالفان یې دا قضایي کودتا ګڼي. نیوکه کوونکي په دې اندي چې په دغه مسوده سره د قضایي ادارې خپلواکي لمنځه ځي. لا بل پلوه نیوکه کوونکي په دې اندي چې نتنیاهو او د هغه زوړپاله کابینه په دغه مسوده سره هڅه کوي په قضایي ادارې کې د خپل مالی فساد او ورانکاریو دوسیې ختم اعلان کړي. دغه ډغرې د سیهونیست رژیم کابینه له یوه داخلي بحران سره هم مخامخ کړې ده. یوه بله موضوع چې ډیره مهمه ده دا ده د لسګونو زره خلکو مظاهرې باید په اسرائیلو کې د سیاسي درس په دوام کې هم وارزول شي. د اعتراض او مظاهرو کوونکو په مخکښانو کې د یایر لاپید او بنی ګانس په څیر د نتنیاهو سیاسي سیالان هم شتون لري. پر دې اساس دغه اعتراضونه او مظاهرې یو ډول سیاسي زور ازموینه هم حسابیږي. هارتس سیهونیستی ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلی دی په داسې حال کې چې د نتنیاهو په ضد مظاهرې دوام لري، وزیران د یوه داسې پلان په تیارولو بوخت دي چې د قضایي ادارې لخوا د لومړي وزیر د بې کفایتۍ د اعلان خنډ کیږي. بل مهم ټکی دا دی چې په نیواکي ټاټوبو کې دغه مظاهرې او اعتراضونه په نیواکي ټاټوبو کې د سیاسي او امنیتي ګډوډیو خودنه کوي، داسې چې د سیونیستي رژیم د داخلي جنگ د رامنځته کېدا په باب یې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې مظاهرې او اعتراضونه په انخطو او بلواو باندې په بدلېدا دي. په همدې لړ کې په دغو ټاټوبو کې مظاهره چیانو په واټونو کې اورونه بل کړي دي او سړکونه بندوي او همداراز ځینو ودانیو ته تاوانونه هم رسوي او پولیسو په دې لړ کې په لسګونو کسان نیولي هم دي. بنیامین نتنیاهو په یو لړ څرګندونو کې په زور سره د اپوزیشن پر شاتګ ټینګار کړی او کارګر ګوند هم د دغو څرګندونو په دلیل د سیونیستي رژیم پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو شکایتونه هم کړي دي. پر دې اساس د مظاهرو ظاهري دلیل د سیونیستي رژیم د قضایي اصلاحاتو د کولو لپاره د نتنیاهو د زوړپالې کابینې فیصله ده، خو حقیقي دلیل د هغې افراد پالې لارې باندې د اسرائیلو حرکت چې نیوکه کوونکي په دې اندي چې د اسرائیلو موجودیت ګواښي. هغه څه چې نن سبا په نیواکي ټاټوبو کې لیدل کیږي د سیهونیست رژیم بربنډه او حقیقي څیره ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساعته مازیګرنې پښتو خپرونه اورئ.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پریږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
نو لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ تر هغه سره دا ویلی چې موږ کوم لاره غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنو مینوالو سلامونه او وخت مو په خیر. زه ته ولاخو غنایم او تاسو هندره خبرونه اوري. تورخم د افغانستان د مهمو سوداګریزو بندر په توګه قرار لري. لدی بندر څخه هر ورځ پاکستان او افغانستان دوار لوري سلګونه افغانان او پاکستانیان د قانوني اسنادو په درلودلو سره تګ راتګ کوي. همدارز ډیری افغانان ناروغان بیا د درملنې په موخه پاکستان ته سفر لري. په دې لاره د افغانستان او پاکستان ګڼ شمیر سوداګر صادرات او واردات لري. سره له دې چې لویه لاره د دواړو هیوادونو په ځانګړي ډول د پښتون قوم لپاره یوه مهمه اړتیا ده، خو د حکومتونو ترمنځ وخت په وخت سیاسي ناندرۍ د دې لامل شوي دي چې لاره وتړل شي. تازه څو ورځې وړاندې ظاهرا د یوه ناروغ د پیوز نه پرېښودو له امله طالبانو د غبرګون په توګه د دې لویې لارې دروازې وتړلې، خو د یوې ورځې ځنډ وروسته افغانستان د پاکستان پلاوي سفر د دې لامل شو چې طالبانو له لوري لاره پرانستل شي، خو تر څو لحظې پرانستل کېدو وروسته لاره بیرته د پاکستانیانو لخوا وتړل شوه. خو د شنبې په ورځ دا لاره یو ځل بیا د ترانزیټ او مسافرنو پر مخ پرانستل شوې ده. خو سوال دا دی چې ولې لویه لاره د سیاسي حرکتونو ښکار ګرځي؟ د تورخم تړل کېدو له امله سوداګر او ولس ته څومره زیان اوړي؟ ناروغان او مسافرین له کومو ننګونو سره مخامخ کېږي؟ په دې اړه د سوداګرو او ولس غوښتنې څه دي؟ په همدې موخه مو د هندارې اوسنۍ خپرونه تورخم خرګوټ ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې راسره د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی مرستیال او تورخم ته نږدې میش عبیدالله شینواری، ملي سوداګر او د ننګرهار سوداګری خونې د رهبری هیئت غړی حاجی زلمای او د پوهنتون استاد عبدالله نصری میلمانه دي. هله د خبرونه را سره تر پای ووري. وګوریدونکو یو ځل بیا خرغلاس د تهران غږ رادیو څخه د هنداري خبرونه اوري. خبرونه مو ترخم خرګوټ لارې تړل کېدو ارزښت او لعملي رامنځته شو ستونزې ځانګړې کړي. په دې خبرونه کې را سره د نګرهار ولایت شورا پخوانی مرستیال او ترخم ته نږدې میش عبیدالله شینواری، ملي سوداګر او د نګرهار سوداګری خونې د رهبری هیئت غړی حاجی زلمای او د پوهنتون استاد عبیدالله ناصر بیلوانه دي. هله د خبرونه را سره تر پای ووري. خبرونه د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه عبیدالله نصری څخه پیل کوو. هغه له نصری صاحب مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو معلومه ده چې وخت نه وخت د تورخم لاره تړل کیږي، که په ټوله کې له اقتصادي پلوه د تورخم لوی لارې په اهمیت وغږیږي او تیرو څو ورځو کې د دې لارې د تړل کېدو له امله به څومره زیانونه وختي ستاسو په نظر؟
سلامونه نیکې یو درناوی مې ومني. دقیقه خبره چې په ټوله دنیا کې د همسایه هیوادونو ترمنځ هغه بنادر چې خپل اقتصادي راکړې ورکړې پکې او د هغې لارې نه خپل صادرات او واردات مختبی، دا د دواړو هیوادونو لپاره ډېر مهم. په خاص توګه که موږ د افغانستان پاکستان مسله باس کوو او تورخم بندر باس کوو، تورخم بندر داسې یو بندر ده چې د دې د لارې نه د پاکستان اکثره اموال افغانستان ته او د افغانستان له منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادریږي، وایي دې تر څنګ د افغانستان صادرات پاکستان ته ځي. دا د دواړو هیوادونو لپاره ډېر مهم او اساسي بندر ده چې دې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي. ما مخکې تاسو ته عرض درلودم چې د اقتصادي وضعیت په داسې اساس شرایط کې چې افغانستان سره لاس او ګریوان ده او پاکستان هم ډېرو بدو اقتصادي حالاتو سره ګریوان ده چې ډېر کوچني مسایل د دوی په اقتصاد لا هم نور انزوا طرف ته بیایي، په دغسې حالاتو کې د دغسې لویو لویو بنادرو تړل چې د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې ټکنۍ کوي دوی ته ډېرې ستونزې راولاړولی شي. په لحاظه په داسې اساس شرایطو کې د تورخم بندر بند ساتل چې دوړې هوادونو صادرات او واردات پکې دوړې هوادونو لپاره ډیره لوی زایده ډیره لوی اقتصادي صدمه ورته رسیدي ځکه چې دا یو ډیره حیاتی لار ده چې پاکستان خپل اموال له دې لارې نه منځنۍ اسیا ته صادروي او افغانستان له دې لارې خپل واردات لري او هم ځینې توکي صادروي خو لهدا دا یو مهم اساسي بندر ده او دوړې هوادونو اقتصاد ته سخت ضربه رسولی شي
ډیره زیاته مننه د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو عبیدالله ناصری صاحب د ننګرهار دولت شورا مخکینی مرستیال عبیدالله شنوار ته راګرځو شنوار صاحب مننه چې موږ بلنه دی ومنله تاسو د تورخم لوی لارې تړل کېدو له عمله په ولسی ستونزو را توغیږي کله چې د لار تړل کېږي خلک څومره ننګولو سره مخامخ کېږي
مننه ډیره زیاته تاسو ته معلومه ده چې تورخم ترانزیتي لار د ټول افغانستان لپاره یو مهمه لار ده بیا خصوصا د ننګرهار مشرقی ولایتونه چې غیر جملې نه کونړ نورستان لغمان ننګرهار او بیا پراته قومونه چې په دې معنی رفت آمد کا نو تبن په بندېدو سره ډېر زیات مشکلات جوړېږي د مریضانو په رابطه همداسې تجارتي دغه چې د یو ترانزیټي لار ده نو په بندېدو کې تاسو ولیدل چې په دې سورس کې همدا بندر شو میلیونونه روپۍ خلکو تجارانو ته زیانونه پکې واوښته او همداسې عامو خلکو ته نو په بندیدې ازما په نظر باندې دواړو خواو ته ډیر زیات تجارتي نقصان رسی
کور مودن عبید الله شنوار صاحب د ننګرهار ولایتي شورا مخکینه مرستیال رازو ملي سوداګر او د ننګرهار سوداګری خون د رهبری پلاوی غړي حاجی زلمی صاحب ته زلمی صاحب تاسو ته راته ترخم لګی لارې په سوداګری ز برخه وغږیږي د لارې تړل کېدو له عمله دواړه لوري څومره مالی زیانونه اوړي
خوګانه صاحب محترم د لارې باندې دو پر اړیکې د اقتصاد پر اړیکې افغانستان او پاکستان ته څومره نقصان رسیږي دا خو واضح خبر ده ورور چې د تجارانو کوم لوی لار چې ده البته د ورځې 1500 کانټینر تک را تک کې د نه زیات دا دفتن البته بند شي د سره د افغانستان د سکتور خصوصي ته البته د پاکستان لور ته ډېر سخت صد موارد البته په میلیونونو ډالر دواړه اړخ ته نقصان رسیږي ځکه چې همیش موږ دا وینا کړې چې البته دغه تجارت دواړو حکومتونو په کار نه ده چې دی په سیاست بدل کی نو موږ د دواړو حکومتونو دا هیله او خواهش کوو چې دغه تجارت د سیاست نه جدا کی ځکه کچیر د سیاست نه جدا نشي او دغه په نشپګور د شدید تورخم بنادر بن شوی ده تجارانو ته په میلیونونو ډالر نقصان ورسېدو نو دغه وجه نه همیش موږ دا غوښتنه کړه چې تاسو تجارت د سیاست نه جدا کړئ
وګوردونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس د تهران غږ رادیو څخه د هیداري خبرونه اورې خبرونه مو په تورخم خارګوټ کې د لارې تړل کېدو د لارې اهمیت اقتصادي ستونزو په اړه ځانګړې کړې ده په دې خبرونه کې را سره د ننګرهار ولایت شورا پخوانی مرستیال عبید الله شینوار او هم درز د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد عبید الله ناصری او ملي سوداګر حاجی زلمی میلمانه دي هله د خبرونه را سره تر پای اورې بیا هم بس راګرځو د پوهنتون ساز او د اقتصادي چارو پو عبید الله ناصری ستاسو نظر لازم نه ده چې مخ کې تر دې چې دروازې وټړل شي باید د دوه لور ترمنځ د ستونزو د خبرو اترو لپاره حل شي
د بعضی مسائل داسې چې هغه کې سلام او شورا حتمی مسلې زه مطمئن یم چې د دې راسي بنادرو تړل یو طرف اقتصادي انګیزه لري بل طرف سیاسي انګیزه لري بنا پر تقدیر ده د حکومتونو په سطح باندې خبره ده زه مطمئن یم چې دا به تصادفي مسله نه د یو لړ شته امکانات او ستونزو په موجودیت کې چول په غیبه د افغانستان اسلامي امارات تصمیم نیولې چې یو مناسب د حل لار پیدا کړي او هغه ستونزې او مشکلات چې په بندر کې دي د غیله لپاره اساسي د حل لارې ولري بهر حال دغه سی بنادر او بندول په اوږد محل کې د زیات وخت لپاره بندول دا ډیره بد پدیده لري چې د اقتصادي نگانه او دوړ هوادونو اقتصاد ته زیان نشور شي دا زیان د خلکو اقتصاد خرابوي د خلکو اقتصادي وضعیت ته زیان رسوي د ملک په کچه باندې د ملک ملي عاید ته ټکان ورکوي سوداګري ته ټکان ورکوي سرمایه گذاري ته ټکان ورکوي په لهدا دغه سی مسایل کې باید ډیر متاتانه عمل وشي
ډیره زیاته مننه. ملي سوداګر او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د رهبرۍ هټ غړی حاج شب زلمای، لکه څنګه چې استاد هم اشاره وکړه، تاسې راته ووایئ چې آیا د لارې تړل کېدو له امله نرخونه هم لوړیږي چې له امله یې ولس زیرمنېږي؟
البته دا واضح خبره ده چې البته زموږ د افغانستان ملک چې دی دا پوچا کې پراته، موږ همیش موږ واردات کو د افغانستان تجاران، البته خوراکی توکی، البته نور داسې اجناس د افغانستان خلک هغه ته ضرورت لري. دا چې لارې بند شي په ملک کې مال کمیږي، قاطی راځي، قیمتي راځي، په واقع نه د افغانستان خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، فقر دی، بیچارگی دی، بدبختی دی. دې سره ضمناً چې لارې بند شي، اوس تاسو وګورئ دغه کوم میوه چې د پاکستان راځي افغانستان ته، لکه مالته، کینوانه، دغسې نور شیان، البته دا په تورخم کې په دې پینشپاک ورځو کې البته زیاتره خوسا شو. نو دا البته ډېر شیان ترکاری باب ته باید مثلا یو دم یو په دوه شي. نو واقعیت خبره ده چې ټول افغانستان خلکو ته، البته د پاکستان لور ته هم ساده مواردېږي، خو اکثره د دواړو خواته د افغانستان تجاران دي چې دي هم واردات کې هم صادرات کې، هم اکسپورټ امپورټ مثلا کوي کنه پاکستان نه. نو واقعیت خبره د افغانستان تجارانو ته ډېر سخت ساده مواردېږي. همداسې زموږ کله چې د میوې فصل رانږدې شي، البته هغه ته اړ شي چې دی موږ نور ملکونو ته واستو، په هغه وخت کې البته د پاکستان د لورې نه دغه بنادر کې مشکلات دي ایجادې. نو البته زموږ داسې میوې چې البته انار، انګور، دغسې نور شیان چې البته بنادر ته کله تللی، هغوی دخان لاره بند شوی، په شل ورځې کې دا ګاډي هلته ولاړې، زموږ میوې ټول خوسا شوي دي، خراب شوي دي. نو همیش چې دی موږ ته د پاکستان د لور نه دا صدمه وارد شوی دی. نو ما خو مخکې یادونه وکړو چې هیله کوو چې البته دا دواړه حکومتونه دغه تجارت د سیاست نه بدل کړي، او دې اقتصادي معاهده د مستحکمه معاهده وشي چې آینده د پاره که چیرې هر مشکل د دولتونو راځي چې تجارت باندې کوم اغیزه ونه کړي. نو دغه زموږ خواهش ته وروره.
کور مودن حاجی صاحب زلمه، ملي سوداګر، د ننګرهار ولایت شورا مخکینی مرستیال عبیدالله شینواری، تاسو د پاکستان او افغانستان له چارواکو څه غوښتنې لري چې ولس او سوداګر نور تکلیف نشي؟
به چې هغه څنګه کوي چې واخوا خلک هم لږ دې خوا مریضان اوړي، مریضان سره چې کمی وعدې کړي په خپل وعدو باندې عمل وکړه او سهولتونه ورته برابر شي. نو ما په خیال چې په دې وروستۍ کې دغه په همدې وجه په مریضانو کې یو تعداد خلک اوړي په پیسو باندې، نو وای چې د کمیشن کاره امارت اسلامي مخه ونیوی وکړه، او په دې لپاره پکار دي چې هغه لازم سهولتونه چې مریضان دپاره پکار دي هغه ول ونیول شي. بله تجارتي لحاظ د تجارت په باره کې هم باید چې ښه لازم او ښه دغه ورته ونیسي تدابیر، تجاران باید چې په عذاب نه شي. په وخت او زمان کې چې کمی وادي شوي هغې ته رسیدګي وکړي، لکه څلیری ساعته د تجارت په مخ باندې دا دروازه خلاصه ده، نو هماغه څلیری ساعته خلاصي او په خپلو وعدو باندې باید چې دواړه طرفه عمل وکړه.
ډیره زیاته مننه د ننګرهار د ولایت شورا مخکې مرستیال عبیدالله شینواری، د پوهنتون استاد عبیدالله ناصری، او ملي سوداګر حاجی زلمی چې خبرونه کې بحث لپاره موږ سره مل شو، اوسې ملګرتیا مو وکړه. خبرونه پای ته رسوو، خو ګوردونکو په دې هیله چې ټولې هغه ستونزې چې له امله یې ولس زیانمن کیږي، د قومونو او حکومتونو ترمنځ اختلافات راځي، په بشپړ ډول حل شي. زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم، په پاک الله وسپارم. الله مل.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د یو قدم منوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا ځلی اسخر عبدی د خپل محترم همکار
اتوله خوګرنی
سره ستاسو درانه حضور تازه رسیو چون نن ورځ د ایران او د افغانستان ورسپان ته یو کتنه وکړو هیله ده تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
خوګوردون کو ورزو اطلاعاتی روز ورځپاڼه ته په لومړی د کورنیو او خوځو په چارو کې د ولسمشر مرستیاله افغان محصلین جونې کولای شي خپل زده کړو ته د دوام ورکولو لپاره د ایران سرحدي ښارونو ته سفر وکړي. د ساینس څیړنې او ټکنالوژۍ وزیر په سرحدي ښارونو کې د لوړو زده کړو ټول مرکزونه د افغان ښځینه محصلینو د شتون هرکلی کوي. ایران چمتو دی چې افغانستان ته تا د تعلیمي مرستې او ځانګړي کتابتون ولیږي. افغان ښځینه زده کړیالان چې طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله د زده کړو له دوام بې برخې شوي کولای شي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره د ایران سرحدي ښارونو ته ولاړ شي. د کورنیو او ښځو په چارو کې د ولسمشر مرستیالي انیسه خزالی د دغه خبر په اعلان سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو له قانوني لارو د افغان نجونو له تعلیمي محرومیت څخه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او باور لري چې د زده کړو دوام د افغان نجونو یو له اساسي حقونو څخه دی. د هغې په وینا د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له امله د زده کړو لپاره غوښتونکي کولای شي چې په سرحدي ښارونو کې د لوړو زده کړو له مرکزونو څخه په استفادې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ایزان اوس هم راځو ابرار ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې لیکلي چې ایران امریکا ته د هایپرسونیک توغندیو ګواښ کړی دی. تر دغه عنوان لاندې ورځپاڼې لیکي چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواک کومندان ویلي د پایه په نوم نوی کروز توغندی چې 1650 کیلومتره واټن لري په عملیاتو کې ځای پر ځای سوي دي. همدغه ورځپاڼه د تصنیم خبری آژانس د راپور له مخې زیاتوي چې د سپای پاسداران د هوایي ځواک کومندان سردار امیر علي حاجیزاده د لومړۍ کرښې په پروګرام کې څرګنده کړې د امریکا ګټې د لویدیځې آسیا او حتی د نړۍ په نام نه کولو کې دی. هغه زیاته کړې چې سیمه د پیښو په تاوان کې ده او که موږ قوي او محتاط نه اوسو نو پیښې به ایران ته هم وغځیږي. د ورځپاڼې په وینا همدارنګه حاجیزاده په دوام کې ویلي چې امریکایان غوره تاسیسات لري چې یا مو ویجار کړي او یا مو زیانمن کړي دي، لکه د هغوی اډې چې هر وخت وغواړو په نښه کولای سو. د سپای پاسدارانو د هوایي ځواک کومندان همدارنګه زیاتوي چې موږ کولای سو تر 2000 کیلومتره پورې امریکایي کښتۍ په نښه کړو او دا 2000 کیلومتره د اروپایانو د درناوي لامل دي چې هیله لرو هغوی خپل احترام وساتي. هغه همدارنګه زیاته کړې چې زموږ د نوی هایپرسونیک توغندۍ سره سره بیا هم امریکایان نور هیڅ غوروالی نه لري. حاجیزاده ټینګار کړی چې زموږ هایپرسونیک توغندی له فضا څخه بهر د حرکت کولو توان لري او یوازې د هدف په 300 کیلومتری کې رڼا اچوي، داسې بریښي چې هیڅکله به ونه توانیږي د دې توغندی ضد سیستم تولید کړي.
دوستانو یو ځلی بیا هم خراغلاس ابدي صاحب کې خان ورځپاڼه لیکي چې په اشغال شوو سیمو کې اقتصادي کړکیچ له اسرائیلو څخه د ورځې 2 میلیارد ډالر ایستل کیږي. د تلابیب له بانکونو څخه د پانګې او مالي سرچینو د پراخې وستلو بهیر دومره پراخه شوی چې د سهونیستیانو لپاره یې د خطر زنګ وهلی دی او ډېر خلک د سهونیستي رژیم اقتصادي راتلونکی د پانګې د پراخې ایستلو له امله تیاره او تور ګڼي. په داسې حال کې چې په تیرو 2 میاشتو کې له بهر څخه په نیول شوو سیمو څخه هیڅ توغندی نه دی توغول شوی او سهونیستان له بهرنۍ جګړې ته نه دی داخل شوي، خو د تلابیب په بازارونو کې او مالي مرکزونو باندې د اقتصادي ناورین توري ورځې را څرګندې شوې دي. په ټولنیز ډول پانګه او پیسې له نامنیو سیمو او بازارونو څخه تیښتي، او اوس د نیول شوو سیمو څخه راپورونه ښیي چې په تیرو څو اونیو کې د پام وړ مالي سرچینې او پیسې د تلابیب له بانکونو څخه وتلي دي. تحلیلي ویبپاڼې کالکال لیستیک چې د نیول شوو سیمو اقتصادي او تخنیکي وضعیت څاري، په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې د نتانیاهو د قضایي کودتا د ویر له امله د تلابیب او نورو ښارونو له بانکونو څخه څه باندې 1.5 میلیارد ډالر بهر ته لیږدول شوي دي.
ښه ایزانو، اوس هم ورګرځو د افغانستان ورځپاڼو ته. یادونه کوم چې افغانستان کې ورځپاڼې نه چاپیږي، او موږ د افغانستان د ورځپاڼو مطالب په آنلاین ډول رااخلو. راځو لومړی مسیر ورځپاڼې ته، چې لیکلي معلولین د تیرو 15 میاشتو حقوق نه دي اخیستي. دغه ورځپاڼه زیاتوي چې په کابل ښار کې 1 شمېر معلولین وایي د تیرو 15 میاشتو حقوق یې نه دي ورکړل سوي، خو اړوند وزارت بیا وایي چې ډېر ژر به دغه حقوق دوی ته ورکول سي. د معلولینو د معلوماتو له مخې د تیر حکومت پر مهال هر یو معلول ته په کال کې 80,000 افغانۍ د حقوقو په توګه ورکول کېدې، خو اوس دغه کچه 60,000 افغانۍ ته راکمه سوې ده. دوی همدارنګه وایي چې د وري، غویي، غبرګولي، چونګاش، زمري او وږي میاشتو حقوق یې ترلاسه کړي، خو د تلې، لړم، لیندۍ، مرغومي او سلوغۍ میاشتې حقوق یې لا تراسه نه دي ترلاسه کړي. یادو او یو شمېر نور معلولینو له حکومته غوښتنه کړې چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حقوق یې باید حکومت پر وخت ورکړي. د ورځپاڼې په وینا بلخوا د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 15,000 معلولین، کونډې او یتیمان راجستر سوي دي.
بیا هم خرغ لس دوستانو، په مسیر ورځپاڼه کې تم کیږو. دوی د خصوصي پوهنتونونو په اړه یو مطلب راخیستی دی چې د خصوصي پوهنتونونو 6,000 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د خصوصي پوهنتونونو کابو 6,000 کارکوونکي له دندو ګوښه، او نږدې 40 دغه پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. د دې ټولنې مطبوعاتي کارکوونکي عبدالکریم ناصری ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت له لوري پر خزینه او د پوهنتوني زده کړو بندیز سره تقریبا 80,000 پورې خزینه محصلان له زده کړو محرومې شوې دي. ناصری زیاته کړې کچېرې د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي بنسټونو پر وړاندې ستونزې دوام وکړي، د افغانستان 40 کلنې تحصیل لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دغه هیواد په 40 ولایتونو کې 140 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. دغه ټولنه وایي په دغه تعلیمي ادارو کې شاوخوا 1,00,000 او 1,50,000 هلکانو او 80,000 نجونو زده کړې ترسره کولې، او د ترڅنګ په دغه تعلیمي مرکزونو کې د علمي کدرونو په ګډون شاوخوا 60,000 تنو په دندو بوخت ول.
همدارنګه د مسیر ورځپاڼې په دوام کې لیکي چې ندیم د سری او دیني زده کړو ترلاسه کول یو اړتیا بللې ده. د ورځپاڼې په وینا د لوړو زده کړو وزارت د کابل خصوصي پوهنتونونو استادان لپاره علمي او دیني سیمینار پیل کړی، او د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د عصري او دیني زده کړو ترلاسه کول یو ضروري اړتیا ده. د ورځپاڼې په وینا ندا محمد ندیم د پوهنتون له استادانو غواړي چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د دې وزارت د سرپرست په خبره د طالبانو په نظام کې دیکتاتوري او خپل سری ځای نه لري او ټول د امر تابعین دي. د له هغو استادانو چې له هېواده بهر ته تللي غواړي بیرته افغانستان ته راستانه سي او خپل هېواد او خلکو ته خدمت وکړي. ورځپاڼې لیکي چې ټاکل سوې ده دغه سیمینار 2 ورځې لپاره دوام وکړي. تر دې وړاندې د دولتي پوهنتونونو لپاره د استادانو لپاره هم په کابل پوهنتون کې ورته سیمینارونه پیل سوي وو.
ډیر مننه اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست حبیبي صاحب. اطلاعاتي روز ورځپاڼې ته ورګرځو. د ورځپاڼې تازه په د پاکستان بلوچستان کې د یوې چاودنې خبر راخستی دی. ورځپاڼې لیکلي، د پاکستان په بلوچستان صوبې کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي او دولس نور ټپیان شوي دي. دوی د پاکستاني رسنیو له قوله لیکلي چې د بلوچستان په برخان سیمه کې له چاودیدونکو توکو ډک موټرسایکل د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. جی نیوز د پاکستان د پولیسو په حواله ویلي، دا چاودنه نن یکشنبه د کپ په ومه د رخنی بازار په سیمه کې شوې ده. د قربانانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. د دې راپور له مخې د دې چاودنې له امله څو موټرونه، موټرسایکلونه او هټیو ته هم زیان رسیدلی دی. د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې اکثره چاودنې د پاکستان طالبانو تحریک، بلوچ وسلوالو او داعش لخوا ترسره کیږي. اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شوي دي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو او په متعال خدای مو سپارو.
تر بیا خدای مرسته.